پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ستړي مشاهده د ازادي راډیو پی یو استودیو څخه موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د هغو منابعو څرګندونې بې بنسټه بولي چې د امریکا، هندوستان او انګلستان استخباراتي سازمانونه په افغانستان کې د داعش ډلې په ملاتړ تورنوي. پولیسو د کابل ښار د 15مې امنیتي او زیړون ساحه کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر په نیولو سره د یو ستر او خونړي برید مخنیوی کړی دی. دا یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس، ځینې وزیران او معینان د لغمان د رغونې په هدف په جوړ سوي جشن کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د لګېدلي اور د قربانیانو شمیر 80 ته ورسید. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې نادلي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه سوي نه وي. د 215 میوند قول اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشن ازادي راډیو ته ویل په دغو عملیاتو کې افغان قواوو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر دی دا مو خلاصه کړه ده، او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړوله. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي، هغه هم په لومړۍ ورځ باندې.
افغان چارواکي وایي په نادلي ولسوالۍ کې له افغان قواوو سره په پوځي عملیاتو کې د غوس ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونه هم مرسته کوي. په نادلي ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم څو واره پوځي عملیات سوي دي. بلخوا د کندز ولایت په ګورتیپي ولسوالۍ کې له دریو ورځو راهیسې په پوځي عملیاتو کې ځینې کلي تصفیه سوي دي. د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات مشترک در سایه ګورتیپی
دولتي ځواکونو په ګورتیپی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی، او تر اوسه پورې د دښمن زیات شمیر سنگرونه دولتي ځواکونه نیولې دي، او په دې عملیات کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
له ګورتیپی ولسوالۍ د وروستیو جګړو او ناامنیو له کبله په لسګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو لا هم د دولت وسلوال مخالفان کنټرول لري. د افغانستان اجرائیه رئیس، ځینې وزیران او معینان د لغمان د رغونې په هدف په جوړ سوي جشن کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي چې له عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت ځینې لوړ رتبه چارواکي او د ولسي جرګې استازي هم ملګري دي. په لغمان ولایت کې په وروستیو کې د بیا رغونې د ځینو پروژو د بشپړېدو خبرونه ورکول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر اشغال لاندې ده، لسګونو هغه کسان چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې وه نیول سوي دي. د ایمل کوربیدینوف په نوم یو وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی و لږ تر لږه 14 تنه نیول سوي دي. د هغه په خبره انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري. د روسیې یوې ویبپاڼې په کریمیا کې د روسي چارواکو په حواله ویلي چې 9 تنه نیول سوي. د روسیې پولیسو ویلي چې نیول سوي کسان له خبرداري وروسته خوشي سوي دي. اعتراض کوونکو د توقیفونو تلاشي او د مسلمانانو لوټ تالان بس کړي شعارونه له ځانونو سره لیږدول. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګېدلي اور د قربانیانو شمیر 80 ته ورسېد. د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل سوی دی. حاضر دمه د اطفایې 10,000 کارکوونکي د اور د وژلو هڅه کوي. په کالیفورنیا کې د ځنګلونو د ساتنې او د اور د وژلو ادارې پرون شنبه وویل د اطفایې مامورین هم د اوس د دغه ایالت د شمال په 1400 ځایونو کې د اور د سترو لمبو په وژلو بوخت دي. د دې ادارې په وینا تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې 15,000 زیاتې ودانۍ او تجارتي مرکزونه سوځېدلي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 300 تنه لا درک دي. او د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړیو د کورونیو چارو د وزیر توماس دی مایزری هغه څرګندونې ژر رد کړي چې ویلي وه لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبرې وکړي. مایزری پرون شنبه په کوز ساکسونی ایالت کې د انتخاباتي غونډې پر مهال وویل چیرې چې د مسلمانانو شمیر زیات دی ولې د مسلمانانو پر رخصتیو غور ونه کړو. خود میرمن میرکل په ائتلافي حکومت کې شامل د بایرن ایالت سی اس یو ګوند فوراً دغه وړاندیز رد کړ. دا و د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هغه اداوې بې بنسټه بولي چې یو شمېر نړیوال استخباراتي سازمانونه په افغانستان کې د داعش ډلې په ملاتړ تورنوي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي.
د پاکستان د دفاع وزارت د پټو منابعو د دغو اداو په اړه مو د ولسي جرګې د دفاعي امنیتي کمیسون غبرګون هم اخیسته.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د زنستون سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي. او
دا هم اوري چې تیر بیګا پولیسو د کابل ښار د پنځمې امنیتي او زیړمن ساحه کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر په نیولو سره د یو ستر او خونړي برید مخنیوی کړی. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستاني کړۍ ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په اوله ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. حدیث پردیس را سره د شپه په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله وصال صاحب، په دفاع وزارت وی په افغانستان کې له داعش ډلې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونو ملاتړ نه کوي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د داعش ډلې ډیری جنگیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنگیږي د ورغزیو له قوم څخه دي چې له پولې اخوا یعنی له پاکستان څخه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
تازه د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې البته دغه سرچینو نوم نه دی اخیستل شوی. دوی ویلي چې داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات له دې ډلې په افغانستان کې ملاتړ کوي. ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا سی آی ای، د انګلستان ام آی سکس او د هند را استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې له دغې ډلې ملاتړ کوي. کومه ادعا چې دفاع وزارت یې ردوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې په افغانستان کې داعش ډله د پاکستاني کړیو له لوري حمایت ترې کیږي. د دغه ډلې د کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش په څومره وخت چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي نمونو او ثبوتونو دا خودل چې دغه ډله په پاکستان کې البته له دې ډلې ملاتړ کوي او افغان حکومت ته پکار ده چې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. بل مثال سره
ریډر مننه کوو پردیس صاحب چې معلومات مو وړاندې کړل. البته د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې پاغه کې ویل شوی وو چې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي درې له داعش څخه ملاتړ کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع رد کړې ده. په همدې موضوع ته هم کېږو، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د داعش په اړه د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونو هدف د نړیوال پام بلې خواته اړول دي. د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جنګیدونکو داعش ډلې په ترکیب کې تر ډېره پاکستانیان دي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په اثر کې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د وروستي راپور د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د ځینو ستونزو سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي او داسې حرکتونه اجرا کوي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ابرقدرت هیوادونو ته یو بل شکل د وضع تشریح نو بینان پاکستان د څه څرګندونې شوې د حکومت له خوا شوي وي او د ورځپاڼو راخیستې وي. زه بې بنیاده بولم، هیڅکله د افغانستان حکومت او په خاصه توګه امریکا دا کوشش نه لري چې داعش دی وغځوي. دوی تعهد کړی دی چې د طالبانو او د داعش په مقابل کې وجنګېږي او طالبانو او داعش له منځه ویسي. بینن دوی هماغه یو سیاسي حرکت کړی دی چې د نړیوالو او د جنوبي هیوادونو فکر بدل کی، ځکه چې دوی په نړیواله سطح کې او د انزوا حالت کې قرار لري. بیرن زما په نظر دغه څرګندونې د دوی د څرګندونې د فکرونو اړول دي، بل کوم هدف نه لري.
تاسې معلومات څه ښایي چې اوس په سیمه یا په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش د پرمختګ په حال کې ده، ځپل شوی ده او د له منځه تلو په حال کې ده؟ تاسې معلومات څه ښایي؟
زما په نظر داعش په افغانستان کې څه موده وړاندې رشد کړی و، اما اوس په حالت کې د ځپلو په حالت کې دی. په ډېرو ولایتونو کې ځپل شوی دی، لکه په ننګرهار کې، همدارنګ په کونړ کې، په کندوز او فاریاب خواته. لکه کوم هدفونه چې دوی درلودل هغو اهداف ته دوی ونه رسېدل. زه فکر کوم چې حکومت د افغانستان وسلوال ځواکونه د نړیوالو په نظامي همکاري سره کولی شي چې داعش له منځه ویسي. زه فکر کوم چې پاکستان په دغسې شرایطو کې دغسې موضوعګانې یادول دا د اوبو خړول او میانو نیول.
منګل صاحب، د داعش په ترکیب کې هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګیږي تر ډېره زیات د کومو هیوادونو اوسېدونکي دي؟
زما په نظر په داعش کې زیاتره جنګیالي د پاکستان دي، د منځنۍ آسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د ازبکستان، قرغزستان، د دغو هیوادونو، حتی په ننګرهار کې چې ووژل شول، حتی د چین هیواد، حتی د هندوستان کړي د ولایت اوسېدونکي وو. زه فکر کوم چې عربان هم په دې کې شتون لري، خو دا ټوله زمینه بستر د پاکستان هیواد ورته برابروي.
بله، مرکه مو له ښاغلي منګل سره د رحمت الله افغان اورېده چې ویلې د داعش په اړه د پاکستان حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونې چې دي دا بې بنسټه دي او پاکستان په خپله له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. بیا هم په یوې امنیتي موضوع تم کېږو. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه د دې ښار د پنځمې او زیړوند سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک یو مسته موټر نیولی دی. د کابل سرپرست امنیه قمندان سالم احساس نن رسنیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی. زما همکار اکرم الله اکرم همدا شیبه سره په سټوډیو کې دی او دغه کانفرنس ته ورغلی او نور جزئیات به سره شریک کړي.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د یوې ډېرې خطرناکې موټر بم حملې هڅه یې شنډه کړې ده. د کابل سرپرست امنیه قمندان سالم احساس د یک شنبې په ورځ هغه مزده موټر چې نږدې 2200 کیلوګرامه بیلابیل ډوله چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په کابل ښار کې خونړۍ چاودنه ورکړي خبریالانو ته وښود. ښاغلي احساس وویل لومړني معلومات ښیي چې له چاودیدونکو موادو څخه بار دغه موټر په حقاني شبکې پورې اړه لري.
در اقدامات و در اعترافات ابتدایی خود، البته یک کسی را که به نام ملا انس میگه، البته مسئول پلانگذاری بوده و او مربوط میشه به شبکه اقانی و جزئیات بعدی را که انکشاف پیدا کرد، امشال در خدمتتان قرار میگیرم.
د وای په دی اړه د موټر چلوونکو هم نیولې ده چې نوري سیړنې ترې روانې دي. هغه دا هم ویل چې په یاد مازدا موټر کې د رومیانو کریټونه بارو خورلاند یاد چاودیدونکو مواد ازای پر ځای کړل شوی وو. د کابل سرپرست امنیه قومندان ویل چې په دې موادو کې 200 کیلو ګرام امونیم نایټریټ چې په چاودیدونکو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د دې ترڅنګ 28 لباروتو ډکی زیړې بوشکی او دوه د نیپال بمونه چې له پخواني جنگونو پاتې شوی وو په دې موټر کې ځای پر ځای کړل شوی وو. نو موړي دا ونویل چې دا چاودیدونکو مواد د کوم ځای لپاره طرح شوی وو. خو ویل چې د لوګر دروازې لاله کابل خار ته راننوستل شوی وو چې په نیولو سره د لوی خونړی پیخي مخاوني ول شو. بلې وسال سره
اوس هم نړیوالې موضوع تر ازو په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکېچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کورد پیشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. احمد تکل چې دا موضوع تعقیبوي د نور تفصیل لپاره د شیبه د پراګ په سټوډیو کې راسره ده. د دې تقبل وروسته حالت څه دی تکل صاحب؟
ډېره زیاته مننه. فرانس پرس خبری آژانس نن راپور ورکړ چې زغروال گاډی چې د عراق ملي بیرغ پیرا پیږي کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوی وو. همداراز د راپورونو له مخې پیشمرګه قوتونه هم په داسې حال کې لیدل شوي چې د کردانو بیرغ ورسره وو او خپل سنگرونه یې په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. کرد قومندانان وایي دوی د حکومت لخوا ترن سهار وختي پورې ورکړل شوی مهلت چې باید د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شاشي رد کړی دی. د پیشمرګه یو قومندان ویلي چې کرد پیشمرګه ځواکونو ټول تدابیر نیولي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتو دي. د عراق د پوځ یو افسر فرانس پرس ته وویل چې دولتي ځواکونه پر مخ نه ځي بلکې د قومندانانو امر ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان لسیمه چې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پکې وشوه بهر پروت دی. خو په 2014 کال کې وروسته لدې چې د عراق دولتي سرتیری د داعش ډلې د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل نو د کرد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو او همدې پیشمرګه ځواکونه وو چې له دې سیمې څخه چې د تیلو پراخې زیرمې لري د داعش په وړاندې دفاع وکړه. خو اوسمهال زرګونه عراقي ځواکونه چې زغروال ګاډي ورسره دي او د عراق شیعه ملیشې ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي.
بله، د دوی ترمنځ د منځګړیتوب لپاره آیا کوم اقدام شوی تر دې مهاله؟
هم کرد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحده دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران هم ګډ کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې په دواړو لورو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کرد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي او د هغو پر ضد به د جګړې ډګر ګرم نه کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ورمورس خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه یعنی د داعش ډلې په ګټه څه له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه چې دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار په ګډه کار کوي او موږ نشو کولای چې اوسمهال د یو بل په وړاندې ودرېږو. وصال صاحب
ډېره ډېره زیاته مننه کوو تکل صاحب. کور مودان معلومات مو دوستانو واورېدل. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شي. د دغه وزارت وایي حکمت الله قوانج نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تفاهم لیک متن چمتو شوی او د سیمې د هیوادونو له تایید وروسته لاسلیک کیږي.
د دغه حکمت لیک له مخې زموږ افغاني وسایط په مستقیم ډول د سیمې هیوادونو ته ځي چې له دې لارې بیا هغو هیوادونو ته چې مواد صادریږي ترانزیت پیل کیږي.
ښاغلی قوانج وایي چې دغه تفاهم لیک به د ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترانسپورتي اړیکې پراخې کړي. تاکل شوی دی چې د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توري علي غوسي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پټلۍ د درې فازونو کار بشپړ شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به پرانیستل شي. نوموړی وایي چې د پروژې د بشپړولو لپاره ټولې ترانسپورتي او سوداګریزې اسانتیاوې برابرې شوي او په دې کار سره به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د ریل دغه پټلۍ د ایران له پولې قبیله د هرات غوریان ولسوالۍ د 25 کیلومتر په اوږدو کې غسیدلې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1550 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 40 پوله، یو اتیا افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 410 افغانۍ.
د اوروزګان ولایت مدني فعالان وایي د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې رغول غواړي. دوی له دولت څخه غواړي چې یاد لارې دې ورته ورغوي. دوی پر دغه لوی لار خلک د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او که د رغولو چارې په دوه میاشتو کې پیل نشي، د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمې به ولګوي او لاریونونه به په لار وچي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه د لوی لارې ته تللی و او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
دا د مدني فعالینو او ځوانانو خوځښت دی چې د دولت تشو وعدو یې غوسې راپارولي او د خپل حق غوښتنه کوي. مدني فعالینو دغه خوځښت نن لومړی د ترینکوټ له شاره پیل کړ او شاوخوا 200 کیلومتره چې یو لړ شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول پر یاد لاره مزل و. یادو فعالینو پر شعارونه لیکلي وه ولسمشره د اوروزګان له ستوني پښه لرې کړه. اوروزګانیان نور د دولت په تشو وعدو نه تیروځي. اوروزګاني ولس ته نور د دغې لارې خرابوالی د منلو وړ نه دی. او ولې د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره په تیرو 14 کلونو کې نسو جوړه او دې ته ورته نور شعارونه هم وه. مدني فعالین ځکه یاد لاره د اوروزګان ستوني بولي، ځکه چې وسلوالو طالبانو یادو ولایت له تیر یو کال راهیسې سخت محاصره کړی او پرته له دغې لارې نورې ټولې لارې د ولسوالیو په ګډون ورباندې تړلې دي. دغه مدني فعالین او ځوانان وایي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دغه شان نور ورته د منلو وړ نه ده او باید په اساسي توګه ورغول سي. دوی دغه راز وویل که چیرې د یادې لارې د رغولو چارې دولت په دوو میاشتو کې پیل نه کړي، نو یو ځل به بیا هم خپلو لاریونونو ته ادامه ورکړي او د ولایت مخې ته به د تحسن خیمې ودروي.
موږ راغلی یو چې د روزګان او کندهار د لارې د جوړېدو غور وکړو. دا چې دا 14 کاله کېږي د روزګان او کندهار تر مابینځ لویه لاره داسې ویجاړه پرته ده. د روزګان د خلکو مشکلاتو ته که وګورو، ټپیانو پر دغه لار باندې ژوند د لاسه ورکوي، مریضانو پر دې لار که جوړې مریض کېږي که نه وي پر دغه لار په شهادت رسېږي هم. موږ د دې لارې جوړول غواړو. که څوک دا لار نه جوړوي موږ ته جوایي چې ولې نه جوړوو. در دغه لارې موږ دا ټپ تړل غواړو چې موږ نور دغسې بند پاتې په همدغه بند حالت کې ټول روزګان ملسي.
موږ مدني ټولنې، ځوانانو شورا، همدارنګه نور د روزګان فعال ځوانان، موږ به د دولت سره خپل پرېګون اعلان کړو. موږ به د دولت سره نور همکاره نه یو او په څنګ کې به هلته د تحسین خیمې ودرو، خپل غږ به پورته کړو او که نه وسوه کندهار ته به ځو. د میډیا د لارې به دا غږ پورته کړو چې زموږ لاره لطفا را جوړه کړي. دا لاره نور نه ده تګ ده، نه د زغملو وړ ده. روزګانیان نور د دې لارې څخه بېخي تر سجمورا غلی او دا لار ډیره خراب ده.
د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري، مدني فعالین پر داسې مهال د رغولو غوښتنه کوي چې له تیرو 14 کلونو راهیسې دولتي چارواکي له ولس سره د رغولو ژمنې کوي، خو لا اوس هم کنډ او کپار ده او پر یاد لاره ناروغان د لیږد او رالیږد پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل دا چې د ژمي د موسم په رارسېدو سره یاد لاره د بارانونو له کبله په ورځو ورځو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغې لارې پر سر موټر چلوونکي هم د یادې لارې پر سر د تګ راتګ څخه د خرابوالي له کبله تر پوزې راغلي او وایي چې پر یادې لارې له مجبورۍ څخه تګ راتګ کوي، که نه تر ګټې تاوان ډیر دی. دوی که څه هم ناهیلي سوي، خو یو ځل بیا هم له دولت څخه د یادې لارې د رغولو غوښتنې کوي.
ډېره خراب
خراب لاره ده مرشد میکنه لریشی وانی چیرسی ده چپکیری چکرکیری ده ده گاری ده ده بیا سکرس چپکیری خامه خامه آواله ده سر کیری ده ودی اونو جیل زی پازار لاره سده ده لاره پرشتت برم ده تک لاره نده گرسره که
ده ارزگان والی هم پریاد لاره ستونزی منی خو ده سیسکاری چی رغولی ترواز پورت خبره ده خوایی چی خپلی حدسی با وکری محمد نظیر خروتی وایی چی پچو چو زلی مرکزی داریت ده یجلاری ده رغولو پیشنیادو نکری خواگی ترواز پوری غاجنه دی فریگره ولی نموڑی خپلا هم لمرکزی داری سخ ده یجلاری ده رغولو غشتنه کوی
زهم ده غختنی ده دایی چی ده روزگان اولس ایتول سونی طرف سواله ده د دې پڅانګې ولاړ یم موږ وخت په وخت باندې د مرکز سره د امنیت شورا سره د سیمه ایزو چارو د ادارې سره زموږ خپلې ادارې سره ټولو ادارو سره مو خبره شریکه کړې ده او حتی تیر هفته ما د افغانستان جلال ماب جمهور رئیس ته خاص موضوع په لیکلې بڼه باندې دغه موضوع لیکلې دی آمده کارنه ده سوی زه اوس وایم چې فقط یوازنۍ د حل لاره دا ده چې جلال ماب جمهور رئیس مست تقیمن دغه دوه ادارو ته چې وزارت دفاع او دفاع دامي وزارتونه دي دوی ته مستقیم هدایت وکړي چې پر قیمت کې د دې د امنیت خوندې ساتلو او په دې باندې ګړندي کار شروع کول دی یوازنی حل لاره
خاتم وکړه چې په جاړه په مرکزی ادارې کې لاړ وند مسول چارواک سره هم خبرې وکړو خو لا پوره حد سره بیا هم بریالي نسو دا یادونې وړ ده چې له یادې لارې څخه موټر چلوونکو او سپرلیو له دې وړاندې هم تل سر ټکوي او د رغولو غوښتنه یې کول خو دا لومړی ځل دی چې مدني فعالان او ځوانان د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
لا اورزګان څخه کندوز ته ځو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت د ګلتیپي ولسوالۍ د تصفیه کولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړي او تر اوسه پورې یو شمېر کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري بلنه نور جزئیات د اجمل اریان په راپور کې
د کندز له ګلتیپی ولسوالۍ څخه د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځای شوې دي د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي دغه بې ځای شوي خلک له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې تصفیه عملیات پای ته ورسوي څو بې ځای شوي کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل زراعتي کښتونه راټول کړي د نوموړې ولسوالۍ درې تنو اوسېدونکو هر روحلا شعیب او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي زراعت مو هلته پاتې ده او کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ که چېره داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي
جنګ له خپله بدبختي ده ورو راغله چېر د جنگ اله باز وختي نو خلک هم مخه وینم مجلس دی خار تر اغلی دی دلتم نو جای او ویلګان نستا اکثرت په تنگ دی خلک لګر په عذاب دی نو
دغه خلک وایي چې له 12 کلونو رئیس دی ګلتیپی زیات شمیر کلی دی دولتي ځواکونه او دی وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس کیږي خو تر اوسه پورې دولتي ځواکونه نه دی توانیدلی چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه دی وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاکه کړي او خلک په یو آرام فضا کې ژوند وکړي خو په ورته وخت کې په کندز کې دی پامیر دی شلمې فرقې دی ارکان رئیس سید قربان مسوی بیاوی چې د افغان ګډو ځواکونو له درې ورځو راهیسې د ګلتیپی ولسوالۍ د تصفیه کولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی او تر اوسه پورې یو شمېر کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري
عملیات مشترک در سایه ګلتیپه توسط نیرو آغاز
دولتي ځواکونو په ګلتیپی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او تر اوسه پورې د دښمن زیات شمېر سنگرونه دولتي ځواکونه نیولې دي او په دې عملیات کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي ښاغلی موسوی وای چې دوی هڅه کوي څو ډیر ژر دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او بې ځای شوو کورنیو ته د بیرته تک زمینه برابره کړي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ګلتپې ولسوالۍ د کندز مرکز لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړې ولسوالۍ د دغه ولایت ښار څخه 3 کیلومتره واټن لري او دغه سیمه پخوا د کندز ښار پورې اړوند علاقه وه. خو 3 کاله وړاندې کله چې د هیواد ولسمشر د کندز لپاره 3 نوي ولسوالۍ منظور کړې، نو د ګلتپې سیمه هم د ولایت د نوې ولسوالۍ په توګه وپیژندل شوه. خو دغه نوې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د آیا پوهیږي د لړۍ یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
څېړونکو د انسان د ګوټې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقې کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني، بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي. د څېړونکو په وینا دا طریقه د جرم د کولو په مهال د مجرم د روحي وضعیت په اړه دقیق معلومات ورکوي. د دې څېړنې سر څېړونکی ډاکټر سیمونا فرانسی وایي چې د ګوتې په نخه کې د وګړي خوله موجوده وي چې دا ماده د انسان د بدن مالیکولونه لري، نو زیات معلومات ورڅخه ترلاسه کېدای شي. ساینس پوهان له 2012 میلادي کال راهیسې له پولیسو سره یو ځای په دې ټکنالوژۍ کار کوي.
حدیث پر دې استودیو ته راغلی تاسو به نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کړی او د خپل ملمن سره به په دې بحث وکړي چې په سیاست کې څنګه کېدای شي چې ځوانان ښه وځلېږي او څنګه ونډه ولري. خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو سره ټکی به درته سالی محمد سالی وړاندې کړي.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې نادلي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه سوي نه وي. لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل، د کندز ولایت په ګورتېپي ولسوالۍ کې له 3 ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې ځینې کلي تصفیه سوي دي. د شلمې فرقې درستیزوال بریډ جنرال سید قربان موسوي ازادي راډیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ځین وزیران او موینان د لغمان د رغونې په هدف په جوړ سوي جشن کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلي دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګېدلې اور د قربانیانو شمیر اوس 40 ته ورسېد. د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړیو د کورنیو چارو د وزیر توماس دی مایزيري هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلې وه لیواله د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پر دې وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمه ته هم بل نور کړی لنی کمر غز مونږ بل نه منل او راغلی په سټډیو کې را سره دی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه نننې موضوع مو دا ده چې په سیاست کې ځوانان څنګه خزلې دي شي او په افغانستان کې البته په سیاست کې د ځوانانو ونډ څومره ده. پم دې مسله سره غږیږو ملمامو مشتاق رحیم د نړیوالو چارو کارپو ځوان سیاستوال دوی ته موبایل نور کړی. رحیم سی فرون ته ډیر خراغلی
ډیر مننه. خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام رحیم صاحب. مخکې دینه چې تاسو نه پوښتنه مطرح کړم اوریدونکو د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0923255099 40 15 30. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا که زموږ له ملمت څخه کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو مطرح کړئ. رحیم صاحب درته وایي په پیل کې چې تاسو نظر په افغانستان کې په افغان یعنی ځوانان افغان ځوانان په سیاست کې دوی څومره ونډه لري او څومره خزلې دي تاسو نظر تر اوسه پورې.
زه فکر کوم چې د اوسنۍ د افغانستان عصري دوره یا د 2002 کال نه چې کومه دوره پیل کیږي په دې لړ کې په سیاست په میدان کې د ځوانانو لپاره ډېر امکانات مساعد شوي چې دوی د دخیل اوسي یو خپل غږ دی پورته کی. په لومړیو کلونو کې داسې فکر کېده چې دا تر ډېره بریده پورې د هغه پیژندل شوو څیرو یا د مشهوره څیرو یا د هغه ډلو کار دی چې جګړو کې ښکېلو یا د پخوا څخه د افغانستان په سیاست کې مطرح وو، که هغه نظامي سیاست وو، که هغه جګړې وي او که هغه ملکی سیاست وو، لیکن د هغې څخه وروسته ورو ورو ځوانانو ته دا یو فکر پیدا شو چې نه، دا د ځوانان هم باید یو ځانګړې ونډه ولري. او تیرو یوې لسیزې کې په ځانګړي ډول موږ ګورو چې ډېرې نوې څېرې مطرح شوې دي او د افغانستان په سیاست کې دوی ونډه لري، برخه لري، غږ لري او په مسایلو کې خپل موقف او خپل دریځ اعلانوي.
بله رحیم صاحب، یو بل موضوع چې کېدای شي تاسو هم راسره موافق وي، د محرومیت موضوع. یو تعداد ځوانان داسې فکر کوي چې په یو شکل محروم ساتل کېږي یا محروم دي، د دغه نظر له منځه وړل او دا څومره کولای شي مثلا ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې هغه که په سیاسي چارو کې وي او که په نورو برخو کې وي چې راشي هغه خپل وړتیاوې او خپل لیدلوری چې لري هغه مطرح کړي، دا موضوع څومره مهمه؟
زه فکر کوم د دې ځوان په توګه ما همیشه دغه چاره مخته وړې ده، هغه دا ده چې هر ننګونه باید زمونږ د هڅونې لامل شي. هر هغه څه چې موږ ته خنډ واقع کیږي موږ باید دې ته ونه هڅې چې کینو او دا فکر وکړو چې خدای یو خنډ زما مخې ته دی، زه د دې نه خواته نشم تیرېدم، دلته کراري کینم. د دغه خنډ له منځه وړلو لپاره باید موږ هڅه وکړو. بېل شکه چې د افغانستان سیاست او دا یوازې افغانستان پدیده نه ده، په ډېرو هیوادونو کې په ځانګړي ډول زمونږ غوندې جنګ ځپلو هیوادونو کې، وروسته پاتې هیوادونو کې دا حالت وي چیرته چې بعضې کورنۍ په سیاست باندې حاکم وي او د نورو خلکو مخه ډب کوي او هڅه کوي چې تل لپاره واک او د هیواد چارې د دوی په لاس کې اوسېږي. او دوی همدې تکل کې وي چې دوی دې هغه مخکخه اوسېږي د سیاست په برخه کې. دلته دا یو ننګونه ده، موږ په افغانستان کې سره مخامخ یو سیاسي ډلې که تاسو وګورئ هغه مطرح دي چې په جګړو کې مخکېلې وي او د هغې نه وروسته هم دغه څلوېښت کاله د افغانستان په سیاست باندې په یو ډول نه یو ډول دوی حاکم پاتې شوي دي. دا یو ننګونه ده. اوس د دغه ننګونې یا د دې خنډ د لرې کولو لپاره موږ باید هڅه وکړو. دغه حالت باید موږ د دې مایوس نه کړي بلکې انګېزه راکړي چې موږ فعال شو، د دوی رول لري، د دوی رول په هغه ډول چې دی ختم کړو، خپل اغېز خپور کړو. او د خپل اغېز خپرولو لپاره ضرورت دا دی چې موږ په ورځنیو چارو کې د غږ خاوندان شو، ګډون وکړو، خپل هم فکره ځوانان د ځان څخه راچاپېره کړو، وړې وړې ډلې منځته راولو او د ورځنیو چارو کې اغېزمن رول لوبولو هڅه وکړو. دا اوس حالات هم د لپاره زمینه مساعد دی، حتی یعنی که موږ صرف د مطبوعاتو له لارې خپل غږ پورته کړو. تاسو فکر وکړئ ازادي راډیو څومره ځوانانو ته غږ ورکړی دی. دغه غږ پورته کول تر ډیره بریده پورې کولای شي چې دغه خنډونه له منځه یوسي، دغه ننګونه زمونږ له مخې لري کې او ځوانانو ته زمینه مساعده کې چې نوي څیرې، نوي خلک او نوي انګیزي خاوندان اشخاص د سیاست ډګر ته داخل شي.
بله رحیم صاحب، یو بل موضوع چې مهمه ده، ظرفیت موضوع. څه فکر کوئ چې افغان ځوانانو واقعا څومره په خپل ظرفیت هم کار کړی، باوجود د دې چې تاسو یو اندازه مشکلات ته اشاره وکړه چې هغه شته دي، اما باوجود د دې مشکلاتو واقعا په ظرفیت څومره کار شوی چې دوی هغه معیارونه چې لازم دي هغه پوره کړي او په یو شکل وکړی شي چې اغېزمن غږ پورته کړي؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ تاسو باید د مطبوعاتو ستاینه وکړو، تر یو بریده پورې د ځوانانو د ویښتابه او د هغوی د وړتیا د لوړونې او د هغوی د غږ ته د انعکاس ورکولو لپاره یو څه زمینه مساعده کړې ده. موږ په ولایاتو کې د اف ام رادیو چینلونه لرو، محلي تلویزیونونه لرو، په مرکز کې تلویزیونونه لرو، یو بریده پورې کار شوی دی، لیکن دا تر ډیره بریده پورې د ولایاتو مرکزونو پورې محدوده خبره پاتې شوې ده. لرې پرتو سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې که موږ ګورو، ځوانان ډېر خوځنده نه دي، ډېر بارز رول نه لري. او بیا هم هماغه پخوانی جنگ سالاران یا هغه اشخاص چې د سلويخ کاله د سیاست په صحنه کې فعال او هماغه پاتې شوی دي. زه د دې ادرس نشم د نن غږیږم، زه غواړم په ټولو هغه ملګرو ځوانانو باندې غږ وکم چې که غواړو چې د خپل ټولنې کې مثبت بدلون منځته راولو، اړینه ده چې موږ تاسو فعال شو چې هر چیرته اوسېږو، که هغه په مرکز د ولایت کې اوسېږو، که په کابل کې اوسېږو، که په لرو پرتو سیمو کې اوسېږو، خپل هم فکره ځوانان راټول کړو، ناستې ولاړې زیاتې کړو. دا وړتیا هم داسې یو شی نه ده چې یوازې د کتابونو کتابونو نه اخیستل کیږي، ورتیا د سټیج په سر خبرې کول دي، ورتیا خپل نظر وړاندې کول دي، ورتیا شنن او تحلیل کول دي. دا کېدای شي چې موږ هم فکر ځوانان راټول کړو، خپلو کې سره مباحثه وکړو، هلته خپلو وړتیاو باندې کار وکړو. نو تر یو حده پورې په وړتیاو باندې کار شوی دی، لا کار ته اړتیا ده، او زه فکر کوم په دې برخه کې کار روان دی. یو څه باید دغه هڅه ګړندۍ شي.
بله رحیم صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو اوریدونکي راخلو، یو اوریدونکي را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني لکم زینه ماړی کنی ولید.
سلام ادا ډیر ډوډ وړاندې کوم تاسو ګران ملمتا.
وعلیکم السلام، مهرباني خبرونه ته خره اخلي ورور.
تاسو خبرونه موږ ته وخښ او خلا د زار پټ یو
اورورا او بخښه ساسو غک مونږ سم نه لرو، کله موقعیت ته ملک تغییر ورکړي چې ساسو غک په شفاف توګه مونږ واورو نو لګ بهتره شو. مهرباني
وختنه مونږ دغه مطلب وختنه زمونږ چې د خپل عمل ځوانان چې دي عمل خو د بیکاری لامل خدای شو په افغانستان کې چې ټول هغه ځوانان چې هغه بې سواد دي مقصد ته وڅ کوڅو نه بزندانو لګي باندې د کو زندانو تاسو یې بیره وګورئ زرونه باندې په زندانو کې باندې چې هغه سوادار دي او بې سواد دي. زمونږ دولت دې ځوانانو ته هیڅ کومه توجه نه کړې او نه کوي. مطلب که دغه ځوانان جرمونه کوي یا قتل کوي یا اختطاف کوي، مطلب یا نور داسې کارونه کوي چې هغه قانون خلاف کارونه دي، دا سره د بیکاری لامل دی. زه خپله باندې تقریبا د پنتون نه خلاص یم، د انجینرۍ پنتون نه، مطلب زه خپله خلاص شوی یم. دې مشر کله قید مخېشته بیرون د مواد مخدرو کار کړ، مواد مخدرو کار نه دي خطر نه کوي، زه رښتینی قاچاقبر وم او یک قاچاقبر له خطر کوي خو ته له خطر کوي. خپل پنتون چې موږ ویل هغه دومره زحمت موږ ویسته نو کار د نکړو لکه بل مطلب موږ مجبور شو چې په دغه کار باندې لاس پورې کړو.
تاسو زندان نه زنګ وهلای؟
او ما له زندان ته ټلیفون کړی، خپل په لم باندې ما ټول چرخي زندان کې نو یو خدای دې را کو چې هغه ته توجه کړی د ډېر کارونو د مت چې دی مخ باندې وړي د خلکو په خدمت کې دی. خو یو شی موږ یې تر کړی چې د ځوانانو چې په زندان کې بندیان دي راته له نږدې څخه وګوري او د دې مشکلات او د باندې خلکو ته وړاندې کړي چې د په زندانو کې ځوانان په تر کوم حالات کې دي او سره کوم مشکلات کې خپل ژوند تیروي. او د وخت شو پاتمی تکلیف وخت شو تاوګړه هغه ځوانان کوم دم نه هېلی شوی او د خپل ژوند نه چې هیڅ کوم دولت په خبره کې نه خبره زموږ دولت کې کوم رئیس جمهور کې ولا کوم د سپیکر سره کړنه چې موږ د افغانستان یو مطلب کله دا چې ما خپل شپږم کال لچې په زندان کې مطلب ته روما نو کاغذ موږ درسونه چې موږ ویلې دي هغه څه خوړې زحمتونه چې موږ استلې موږ دې دا خو شي زکه دې مثلا چې په خپل باندې سره کې څه مشکلات سره موږ مخ کې مطلب چې اقتصادي مشکلات دي، رواني مشکلات دي چې موږ په زندانو کې پیدا کړی دي.
بله ډېر مننه ورور.
دا وخت نه چې باید موږ مشکلات دې ته خو ګوري دا غزال دې چې مثلا
بله
موږ د ټلیفون په راځو دا غوړم دا وخت نه تاسو نه کوي تاسو نه دې راځي موږ د ګورای درهیم څنګه دا وخت نه چې د زمانو په کله کوم مسلک کې دی لري مطلب چې هر مشکلات د ریبه دولت سره شریکه.
بله
او دې ته تکلیف توجه وکړه.
ډېر مننه ورور کور ودان. ورزو یو بل اوریدون که امر اخلو بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟ بله اگر صدای ما را دارین بفرمایین از کجا تماس گرفتین در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین. خب فکر کنم دا اوریدون که از من خاک نلری. او مهربانی لکم زینه ماری کنی ولی خا دوی سره ماړی کپریش و رحیم صاحب یو ورور له زندان ناړی کنیولې و خپل رایز درلودل خو عمدتاً د ویل چې بیکاری اصلي بل جدي ستونزه ده چې ځینې ځوانان نور غیر قانوني لارو ته مخه کوي او په یو شکل په دولت باندې منتقدونه درلودل. استاذ پیغام
بل شک چې موږ اړتیا دلته شته چې حکومت د ځوانانو لپاره د کار زمينه مسایدولو لپاره او هغه متوازن پرمختګ یا انکشاف چې بولی د هغه پرانا کې د ټولو سیمو ته یو ډول توجه کی باید سیمې زمنګ شته لکه ځوان چې غږیده چې الته په هیڅ نوو کاري فرصتونو برابرولو لپاره کار نه دی شوی. لیکن زما غوښتنه او هیله د خپل ملګرو ځوانانو نو همسنانو نه داده چې چلنج یا ننګونه چې مخې ته راځي چې هغه بیروزګاری د هغې څخه یوه ډېره لویه هغه ده، موږ باید د هغې په بدل کې هغه څه ونکړو چې خپل هیواد ته تاوان رسو او په ټوله کې خپل ژوند په داو لګو. همیشه زما مشوره خپل ملګرو ته ځان ته هم همیشه دا باور ورکوم چې تاسې خطر او د خطر پایله یعنی ګټه دا همیشه پرتل کول پکار دي. چې زه یو خطر اخلم د دې په بدل کې څومره ګټه چې کوم او تاوان څومره دي، دا باندې یو بسره خوا په خوا کېدم او ګورم. لکه دغه کار چې دغه دوست کړی دی، تاسو وګورئ ګټه صرف 20,000 افغانۍ ولیکن تاوان د ژوند 40 کاله شو. نو همیشه پریکړه چې کوو د هر پریکړې په بدل کې کم خطر چې موږ منو هغه خطر ګټ او تاوان سره وسنجو.
تاوان
د ګټ نه ډیر ولی سړی وکی،
یعنی خطر باید ومنو اما حسابي خطر،
یعنی حسابي. او بیا په پای کې همیشه ګوري زمنګ هواد غریب دی، موږ په جګړه کې ښکیل یو، ستونزې شته دی، موږ ټول بیروزګاریان په پردیس سپتاسي لیدلې دي. ما په خپل ژوند کې داسې حالت لیدلې دی چې پورا 1.5 ورځې مې کار کړی دی په پاکستان کې، هغه وخت مهاجر وو، 2.5 کلدارې ما ګټلې وي، یعنی په 2.5 باندې زما هیڅ ستونزه نه حل کېده. لیکن دا په دې معنی نه وه چې زه بیا د امید وشکم. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، په دې باور لرو چې الله امتحان اخلي، ستونزې راولي، مشکلات راولي، خو په بدل کې دا د انسان د پیاوړتیا لامل کېږي. زما خپلو ملګرو ته دا پیغام دا دی چې ماتې ونه منئ او غلطو لارو ته لارې مه ټاکئ د ځان لپاره، پر ځای د دې نویو لارو په لټون کې هلې ځلې وکئ.
بلې ورزو که اوریدونکي را سره وي. بلې اوریدونکي را سره شته، د دوی اړیکه بیا هم راخلو. بلې مهرباني، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
سلام علیکم روزانه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلی.
خیر دې په نصیب شه آزاد رادیو ده په خیر.
بله او رادیو دې بند کړو ورور چې د زمونږ आवाज انعکاس کوي، مهرباني.
قربان دې شم، دا څه چې زه په خپل نظر وایم، د خپل نظر خو ته کله یلې شي د من نظر په خپل وایم، چې تاسو سره ریګارد کما چې حکومت موږ دا حکومت د دمره کوشش وکي د دې خلکو زړونه لو سروري، خلک ځون ته خپل کی، خلک دی ونه ویروي، خلکو داسې مقصد زړونه تر موت نه شي او ځون ته خپل کی. نو د نشئی تو کی یا داسې زړونه سره چپا کور نه دا خو موږ یو غنیونو کړه تجربه او شو موږ ته په درد ونه خوړه، موږ ته چې ما ګټه ونه تاونه وتلی هر چا د نه داش د چې مقصد نه ولې هیڅوک به غلطی ونه کی، کوم خلک به غلطی ونه کی، حکومت به غلطی ونه کی.
مننه ورور
کور ما دا سې ټولنه په مان سره ولو چې هغه نه میته سدا سې ګټه وګلو چې هغه دې منی ور وی، هغه دې نتیجې ور وی. نو په تاسو خلک به دین نه ونه شي، ځنه ځنه کور نه په تاسو خلک نه کی چې جمع ورونه غوند ځان خپل نظر ورو
کور ودان. خیر وسې ورور، ستا نظر مونګم واورید اوریدونکو بم اوریدلې وی. کور ودان ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. به فرمایئ شرندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
ولی اجز پرج استاد، سلامونه وړاندې کوم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ستاسو د علمت سلامونه.
وعلیکم السلام، پښتون صاحب خبرونه ته خراغلې،
تشکر. خیر وسې شمو زو مو ټاکلې ودم په خیر. زما په نظر دا وخت خپل په فو درېدلې سو چې د هر سړي د مطابق د شغل کار ور پیدا شي، او موږ هغه وخت په فو چې د هر سړي د کار په مقابل کې د هر سړي د نظر په مقابل کې آگاهي ور کول د موږ عامه وظیفه ده. او یو ځوان یا یو پیر یو کار کوي، فرضاً مبارزه کوي، هر مبارزه چې کوي په هر عرصه کې و هر مبارزې ته عزم متین پکار دی، باید موږ خپل د پاره خپل لارې وټاکو او خپل کار ته مشکلات په لارې کې ورو هم باید مشکلات برداشت کړو خو تر څو چې ځای ته رسیږو.
بله پښتون سه کور ودان، ډیره مننه ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا به بیرته له رحیم صاحب سره خپل بحث ادامه ورکو. به فرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ خاله دوی سره مو اړیکه پرې شوه. کبل اوریدونکو وی زما غا کاوري رحیم صاحب، یو اوریدونکو دواړو نظریات دلودل، یو په یو شکل دی مسلې ته اشاره وکړه چې خبرې خې کیږي خو عمل هم مهم ده. همدا پښتنه ما مطرح کوله، مثلا کتا سومنن متوجي شوی استی چې مختلف سیمونه زمونږ هوادوال اړیکې نیسي، خه نظریات لري، اما د عمل موضوع ان د عمل بحث دم یو رښتیم یو مسله ده. په دې برخه کې څومره تاسو راضی یاستئ او د عمل په ډګر کې ځوانانو څومره خپل وړتیا وي چې دوی لري او واقعا وایي هغه عملی کړی دي؟
ګوري دغه بدلون بحث چې من کله کوم د بدلون بحث تر ډیره بریده پرې دا اوس حالت نه نوې حالت ته داخل شو فعال شو منسجم شو نو بدلون همیشه د خپل ځان نه پیل کیږي کدا تم کو چې نور خلک به زما هغه فکر چې زلره ما هغه خپل یو پدې کې به بدليږي دا غلطه تم ده نو کله چې د ځان نه پیل کیږي من به همیشه پیل ځان نه کو که بحث بیرته سیاست ته متوجي کو ز په تور د یو وګړي د افغانستان باید دا په ځان باندې دا حتمی کم چې د افغانستان په چارو کې افغانستان په ما یو حق لري په سیاسي چارو کې زه باید فعال اوسم ډېر خلک وي زما سیاست سره څه کار ځي کار نه لرم لیکن سیاست د افغانستان راتلونکي برخلیک ټاکي په دې کې باید زه د ګډون د پاره خپل هلې ځلې شروع کړم حداقل د چارو په اړوند معلومات ترلاسه کول د لومړی قدم دی دا غي نه روسو د چارو په اړه باندې خپل نظر ورکول اوس راځو د هڅو د انسجام خبره چې کوو زه فکر کوم تر یو بریده پورې دا کار اوس ډېر ګړندې شوی دی او بعضي دوستانو به مخکې دا باور کوو چې خانو موږ یو ځای شو څه وکړو اوس موږ تاسې ګورو چې مدني ټولنې فعالیت کوي وړې وړې کلیوالي ټولنې ادبي ټولنې علمي ټولنې په بېلابېلو سیمو کې جوړېږي خوځښت پیل شوی دی خو یو ستونزه ده چې موږ ډېری وخت دغه خوځښتونه پیل کوو په دوام باندې فکر نه کوو ډېر په شور او شوق او په جذبه شروع کوو منډې ترړې کوو اساسنامه جوړه کا سبتي وکړه او دا وکړه وغه وکړه لیکن دلته بیا دې ته دوام نه شور کولی همدا دلیل دی چې ټولنې ډېرې دي لیکن فعالیت کم دی د عمل ساحې ته نه داخلېږو د عمل ساحې ته داخلېدو دپاره په سیاست کې اول قدم قرباني ده او په قربانیو کې لومړی قدم د خپل شخصي وخت هغه کې مصرفول او خرڅول دي چې هغه ته په هغه کې ورکولو ته آماده اوسېږي نو زما نظر دا دی چې فعالیت منځته راغلی دی لیکن تر هغه حده پورې چې باید دغه فعالیتونه ګړندي اوسېږي څومره چې امکانات زموږ په ټولنه کې شته یا څومره پوټانسیال یا هغه وړتیا چې زموږ د ځوانانو په منځ کې شته دی هغه هم استفاده ترې نه کیږي تر ډېره بریده پورې موږ خوځښتونه پیلوو خو د خوځښتونو د پخولو لپاره کار نه کوو د موخو د پخولو لپاره کار نه کوو ډېر لوی لوی کارونه په یو وار شروع کوو بیا یو وخت پورې منډه کوو بیا د ستړیا احساس کوو بیا د نشاته کینو بیا بیخي د پروسه پرېږدو نو زه فکر کوم خوځښت منځته راغلی دی لیکن اوس باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه چې کله موږ یو پیل کوو دا پیل اوږدمهاله او دوامداره وساتو دې لپاره باید کار وشي
رحیم صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ښه موضوع ته اشاره وکړه چې ځینې دا باور کوي چې ګواکې دوی په سیاست کې کار نه لري او یعنی په دې موضوع کې نه غواړم چې ځان دخیل کړم او دا باور هم شته کې دې شته سره موافق وي زین دا باور کوي چې سیاست یعنی دروغ ویل نو واقعا ستاسو نظر غواړم چې رښتیا هم اول خپدې راته وغږیږي چې کیو څوک وایي چې زه په دې مسله کې کار نه لرم نو غواړم په سیاست کې دخیل شم څومره تاوان کوي او بل دا ذهنیت چې په زینو کې موجود ده چې ګواکې سیاست یعنی دروغ ویل یو چاته فریب ورکول دې موضوع سره څومره تاسو موافق یاست
ګوري د خپل سیاست کې دخیلېدل بیلابېلې کچې لري یو څوک عملی سیاست کوي تر څو د سیاست له لارې واک ته ورسیږي د هواد په هر کچه چې وی واګي په لاس کې ولري او الته مستقیما په فعال اوسيږي یو بل څوک تصمیم نیسي چې نه زه د سیاسي فعال اوسيږم لیکن زه تر ډیره بریده پورې د سارون کې رول ادا کوم یو بل څوک چې زه په چارو خبر اوسيږم او چې چیرته کم تصمیم یا کم پالیسی جوړي یا کم پریکړه د هیواد په سطح باندې کیږي هغه کې باید زه نظر ورکم تاسو چې کله د افغانستان سیاست یا د هیواد سیاست چې دی هغه ستاسو په ژوند باندې مستقیما اغیز لري غیر مستقیما نو مستقیما کې پریکړه په کابل کې کیږي نو دا په ننګرهار کې په لری پرتی اچینو لسوالی باندې پریکړه اغیز کی په الته مثلا د کونړ په لری پرتی سیمه باندې اغیز لري کله چې پریکړه په ما اغیز لري دا غي په اړه باندې که زه معلومات نه لرم دا غي په اړه که زه نظر نه لرم دا غي کې د خپلتیا حس زنه کوم یعنی دا په دې معنی چې ما خپل واک هغه خپل تقدیر د بل چا په لاس کې ورکړ دا خبرې کړه که بده پریکړه د استاد سره ته وای تبهي خبره ده که یو 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 پریکړه زما پړوند کیږي زما غږ بد پایږي کې شاملې نو زما سیاست سره کار نشته زه فکر کوم دا یو ډیر کاملا غلطه تګلاره ده چې زمنګ بعضي دوستان خپلې هو کچ ځان ته وټاکې یو څو غواړي چې صرف خبر ووسیږي یو بل څو غواړي چې نه په چارو کې داخلو ووسیږي یو بل څو غواړي چې هغه د هیواد واک واګې د سیاسي پروسو لارې لاس راوړي دا فرق دی تاسو وټاکې کې د یو څوک تخنیکی کارونه خوخیږي یو ځکه تخنیکی کار کوم خو په چارو باندې خو خبر اوسېګم نو زه فکر کوم دا درسته خبره نه ده او موږ تاسو باید حتمان د هیواد په حالاتو باندې ځان خبر وساتو د هیواد په چارو کې. او اوس خو دغه چاره د داخلي دو د هیواد په کچه باندې په چارو کې داخلي دو دغه بهیر ډیر اسانه شوی دی. منګو تاسو ګورو دا اوس دوستان د کم کم زینو نه حتی د زندان نه زمنګ دوستان زنګ وهي. دوی کولای شي خپل غږ یو زیته ورسی. سو د ټولنیزو رسنیو دور دی، فیسبوک، ټویټر، دغه هغه لارې دي چې موږ خپل غږ او خپل نظر ثبتولی شو او د حکومت یا د حکومتوالو د سیاسي ډلو په چارو د هغو په پریکړو د هغو په کړنو باندې موږ هم څارنه کولی شو، مغیز درلودی شو. زه فکر کوم باید حتمن ګډون ولرو په سیاسي چارو.
بله رحیم صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، یو دمه اخلو، قدر منوریدونکو بیرته خپل بحث ادامه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
رحیم صاحب د لوګر نه یو اوریدون کې اړیکې نیولې، دا براو خلو به خپل بحث د مور کومې ربانی ورور خبرون ته خراغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه تاسو نن منو ته سلام وایم. د ما نظر خدا شاید چې د غزوانان روان نه کړي، د غزوانان د ټول قدرت پلاس کې اخلي، د ریواجونه د کم کې، د غزاب غزاب مصرفونه ته کم کې. ابل ورځ ما د تاسو سره دونه واو تاجکستان کې مقصد یو واده باندې و، د دیجی ټول کو د کیستان د چیرې ویول د واخې او توریزه چې په کړې ده ټول کو د کیستان د چیرې ویول له خو غریب ته ور کړل د غیدا چې ریواج د افغانستان کې شروع کې د غزوانان د ګمرکو او وخت په ځان الله کې وخت د ګمرکو کې ډیر غټ فساد کیږي او بل شته.
بله مننه کوم ورور، د دوی نظر مو واورید. دوی ویل چې ځوانانو ته باید لاړی روانډ ورکړل شي یا دی واک واخلي. رحیم صاحب، پښتنه می دا مطرح کوله چې تاسو هم شاید یستئ چې په مبارزو کې یو تعداد ځوانان داسې شته دي چې هغوی غواړي چې په هر شکل چې کیږي دوی دی باید په راس کې وي، یعنی په ما لومړی قدم کې دی وي، او په دې باندې ډیر کم فکر کیږي په زینو کړیو کې چې اغیزمنتیا که یو څوک اغیزمن وي او موثر وي، که په راس کې نه وي نو یعنی کار کولای شي. دغه ذهنیت د تغییر لپاره یا دا څومره کولای شي چې ځوانان مانی دي شي چې ځوانان پرمختګ ونه کړي او هغه یو خود طلبي او د شهرت یو تنده چې پکې موجوده وي باعث دي کیږي چې دوی ونه شي کړی خپل هدف ته ځان ورسوي.
زه فکر کوم په لومړی قدم کې موږ باید دا پریکړه وکړو چې زه په یو سازمان کې، په یو خوځښت کې، په یو ټولنه کې د څه لپاره کار کوم. آیا هلته لرلید یا اهداف و موخې شته زه هغې ته کار کوم که نه زه د ټولنې دپاره کار کوم چې ټولنه خپل شخصي اغراض لري، که یا زه د خپل شهرت دپاره کار کوم. ښه، هر هغه څه چې په منفی اړخ باندې شروع شي پایله منفی، هر هغه څه چې په نیک نیت سره او صداقت سره شروع شي نتیجه به مثبت وي. که زه په ځانګړو موخو تجمن یم او زه د موخو لپاره کار کوم، دا فرق نه کوي چې زه د قطار په سر کې یم که د قطار په اخر کې یم. کله چې زه صادقانه موخو لپاره کار کوم او دغه موخې لاسته راوړم، دغه سعادت، دغه بریا د دې ګټه ما ته رسیږي. ما یو وخت یو کتاب ولوست ډیر پخوا، په هغه کې یو جمله زما هیڅکله نه هیریږي. هغه کې وایي چې بریا خپل نخې شاته پرېږدي. وایي د بریا سفر داسې دی لکه سړی چې په شګه کې قدم وهي، هر قدم چې ته پورته کوې شاته نخې پاتې کیږي. نو که یو سړی په صادقانه ډول هغه موخو ته کار وکړي، د که په هر ځای کې اوسیږي د ته برخه رسیږي، که هغه د شهرت برخه ده، که هغه د معنوي ګټې ده او حتی که هغه د مادي ګټې ده. کله چې تاسو شخصي شهرت لپاره منډې ترډې کوئ، دا پیل مو غلط دی. کله مو چې پیل غلط شو پایله به غلط وي. موقتی شهرت به تاسو لاسته راشي لیکن هغه کاذب شهرت دی. په اوږد مهال کې تاسو نه شخصیت دی او ټولنې مخکښ نه جوړي. زما هیله غوښتنه دا ده دوستانو چې موږ په رهبرۍ کې څو کانسپټ لرو. یو رهبر همیشه زموږ په ټولنه کې داسې تلقین شوی دغه څوک چې مخې ته ولاړي، خو نه، رهبرۍ تعریف دا دی چې د یوې ډلې یا د افرادو اغېزمنول تر څو تاسې سره ستاسې د موخو د ترلاسه کولو لپاره مرسته وکړي. بیا په رهبرۍ کې اوس په نړیواله کچه بېلابېل نظرونه دي. یو نظر دا دی چې رهبري له مخې څخه، یعنی لیډنګ فرام د فرنټ په انګریزي کې چې ورته وایي. یو بله اصطلاح اوس دا د لیډنګ فرام د بیک، ته نورو خلکو ته زمینه مساعده چې دوی کار وکړي، ته تر شا ولاړې تشویقې لیدلوری ورته ورکوې، هغه تخنیکي مرسته او ملاتړ ورته ورکوې، او دوی د موخو د لاسته راوړلو لپاره کار کوي. دا اوس په نړۍ کې بیخي ډېره رواج شوې ده چې خلک لیډنګ فرام د بیک یا د شا څخه د رهبرۍ هغه کوم کانسپټ چې دی هغه تطبیقوي. زما هیله غوښتنه د خپلو ملګرو د اورېدونکو ټولو دوستانو نه دا ده چې همیشه موخو دپاره کار وکړي، او کله چې موخو دپاره کار کوي ستاسې برخه شهرت تاسې ته رسیږي. ولې چې بریا هیڅوک نشي پټولی، لاسته راوړنه ستاسې هیڅوک تاسې نه شي پټولی. په مثبت فکر سره د موخو ته په ژمنتیا سره باندې کار شروع کوي، باور وکړي که په لسم قطار کې ناست اوسئ له لرې څخه تاسې ښکاره کیږئ.
بلې رحیم صاحب، یو بله موضوع چې تاسو هم کېدی شي دې سره موافق یاستئ، په ځینو مواردو کې هغه څوک چې مخته شوي دي، یعنی داسې تجربې هم شته دي د ځوانانو له باور څخه چې په دوی کړی د دې نم ناوړه استفاده شوي، په یو شکل شخصي استفاده ترې شوي، په ګټې ترې اخیستل شوي دي. دا مې موضوع چې یعنی ځینې ځوانان یعنی زړه مات کړی یا دوی بیا کوشش نه کوي چې په یو چا دې باور وکړي، په دې رابطه غواړم ستاسو نظر واخلم.
بل شک موږ د تجربه لرو چې ډېری وخت د ځوانانو د پاکو احساساتو څخه شخصو خلکو شخصي اغراض لپاره استفاده کړې ده، او دا هم یو له هغه ننګونو نه ده. مخکې موږ په ننګونو خبرې وکړې، دا ننګونه دلته شته. په دې کې خو په لومړي قدم کې چې په هر لاله کې زه شخصا چې یو ځای کېږم، په دې باندې فکر کوم چې کم نو اشخاص دلته دي، د دوی مخینه د شخصیت څه شی ده، څومره صادقانه دوی په خوا کار کړی. دویم دا دی چې په موخو باندې ډېر بحث کوم چې موخو ته څومره ژمن یو. دریم دا چې کله زه دوی سره چارو کې ورګډېږم او په چارو کې سره ګډ کار کوم، تل د پاره د سار یو سترګ په دوی باندې ساتم چې آیا هغه موخو ته موږ لاژمن پاتې یو که نه یو پاتې. نو زما دوستانو نه هیله غوښتنه دا ده چې په پټو سترګو په باندې چا پسې مزی، بلکې همیشه کوشش وکړي چې د سار نظر ولري، د افرادو مخینه وپیژني. خو بیا هم د دې امکان شته چې تاسې وغولول شئ، دوکه در سره وشي، غلطي در سره وشي. دا باید د دې باعث نه شي نو چې موږ بیا ماتې ومنو، شاته کینو. څومره واری کېږي چې انسان په تور د شخص د یو خوړو د خوړو له کبله مریضان کېږي، ولې چې کله صحتمند شي بیا مغه خواړه نه خوري. دا باید د دې لامل نشي چې موږ زړه مات شو د صحنې نه وځو. صحنه کې پاتې کېدل حتمی دي، لیکن مطمئن اوسې، ځان مطمئن کې چې د چا سره په لار ځي.
بله، ډیره زیاته مننه مشتاق رحیم، د نړیوالو چارو کارپوه، ځوان سیاستوال، مننه کوم چې خبرونه ته راغلی او بحث د اوریدونکو نظریات مو واورېدل او د دې پوښتنې ته مو ځواب ورکړل. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه